الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نصبه. رواه مسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حاضرین، غواړم پر دې موضوع چې د الله رب العزت د مخلوق سره محبت کول دا الله سره د محبت نښه او علامه ده، پر دې باندې څه خبره ستاسو سره شریکه کړم. کم حدیث چې ما ستاسو په مخ کې واوروي دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، او دا حدیث جوامع الکلم دی. جوامع الکلم دا مطلب چې جملے لجوی، الفاظ لجوی، مطلب او مقصد ډیر پراخ وي، ډیر وسیع وي، دې ته جوامع الکلم ویل کیږي. او داسې ډیر روایتونه ستا چې الفاظ لجوی، مطلب ډیر دراز وي، مفہوم ډیر دراز او پراخ وي، عمل د ډیر شانو پوری مشتملیش. زګه حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: چوتیت جوامع الکلم، چې الله رب العزت ما ته جوامع الکلم را کړی دي، یعنی هغه کلمات هغه جملې زما پر ژبه باندې جاری کړی دي چې الفاظ لږ وي خو مطلب یې ډیر پراخ وي، جملہ مختصر وی، معنا او مطلب ډیر دراز وی. نو الله رب العزت دا جوامع الکلم ما ترا نصیب کړی دی. دا حدیث ما تاسو په مخ کې واوروي، دا ډیر جملے په دې کې ذکر شوی دی، کساوم جملے د مختلفو موضوعات سره تعلق لري، لیکن موږ به اکثر تشریح ان شاء الله پر هغه جمله باندې وکړو چپاو کې د الله رب العزت د مخلوق سره د محبت کولو اجر او ثواب استعمال میش. د حدیث اوله جمله دا ده: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم الآخرة. كم مؤمن دبل مؤمن سخا تكلف ليريكي مشكل زن ليريكي بإتمناني أو خوابدي پریشاني زن ليريكي الله رب العزت بده مؤمن تا چه با دنیا کے دبل مؤمن سخا مشکل ليري کرو پا دنیا کے دبل مؤمن سخا پریشاني ليري کرو دا قیامت پا ورز با الله رب العزت دا دغ ليري کون کی سخا دا قیامت مشکل او تکالف ليري دا قیامت پریشانی او غمگینی با الله رب العزت زنی لیدی کی او دار اول دوهم جمله داوا ومن یسر علی معسر یسر الله عنه فی الدنیا والآخرة. کم سوک چی دیو تنگ دستا او قرضدار سر آسانی وک الله رب العزت با دغا دا قرض مالک تا پا دنیا او پا آخرت کی آسانی جوڑی کی. یعنی که پر یو چا باندې قرض د چا باندې وي او هغه مقروض هغه پوروړ هغه دا پیسې نه لري چې د قرض مالک ته ورکړي دا قرض خوا ته ورکړي او قرض خوا هغه خپل مقروض او پوروړي ته وخت ورکړي آسانی ورسره وکړي مهلت ورکړي ورته ووایي چې یوه میاشت مې وخت اوس درکړی یوه میاشت بیا وخت درکوم مثلا یا دومره ورځې مې اوس درته کتلي دي دومره ورځې بیا درته ګورم سهلت ورسره وکړي آساني ورسره وکړي. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من یسر علی معسر یسره الله تعالی عنه فی الدنیا والآخره. کم سوچ د یو قرضدار سره کم سوچ د یو تنگ دست سره کم سوچ د یو پوروړي سره آسانی وکړي مهلت ورکړي وخت ورکړي یسره الله تعالی عنه الله رب العزت په دغه د قرض مالک ته په دنیا او په آخرت کې سهلت ورسره وکړي کارو کې به آسانی ورته پیدا کړي. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كچيري يوسوك تندست سي مفلس سي في سيد الاسخ ووزي أو دا چا قرض پر باندي وي نو دا دا قرض مالك دا تا غسر سهلت وكي مهلت واركي أساني وسر وكي على رب العزت بيا دا غسر أساني كي. زكا دا دي حادث سخا او د دې آیات څخه دا معلومه سول چې د الله د مخلوقات سره نرمي کول د الله رب العزت د مخلوقات سره سهلت کول د الله رب العزت سره د محبت نښه ده. د الله رب العزت نرمي ډیره خوښه ده او کم څوک چې نرمي کوي د الله د مخلوقات سره که هغه انسانان وي او که د انسانانو پرته نور مخلوقات وي د الله رب العزت نو د هغه سره نرمي کوي الله رب العزت به د دې کس سره نرمي وکړي. او د الله د مخلوقاتو سره نرمي کول د هغه سره اساني کول د هغه سره محبت کول دا د الله رب العزت سره محبت کول دي. نو ځکه د الله سره د محبت نښه دا ده چې د الله د مخلوق سره به محبت وي او د الله سره محبت د مخلوق سره محبت بلل کیږي. که کوم انسان د الله د مخلوق سره محبت کوي الله رب العزت د هغه لپاره محبت او د هغه ګناهونه ور معافوي. بخاری شریف کې یو واقعا امام بخاری صاحب رحمت الله علیه را نقل کړی ده چې وایي ډیره فاحشه او بدکاره ښځه وه چې عمر یې هم په دغه بدکاري کې تیر کړی و خو یو وخت دا را روانه وه د یو سا پر غاړه باندې یو سپی راګرځېدي چې ډېر تږی و د دې سپي و دې اوبو ته هېڅ لاسرسی نه کېدی چې دا اوبه وڅښي او ډېر تږی و دې ښځې چې فکر وکړي چې دا د الله مخلوق دی او د دې الله د مخلوق په خاطر باندې نو خپله کلوشه وکښت په یو تناو باندې هغه ساته ورشا وکړ، په کلوشه کې اوبه را وکښلې، ودې سوي ته ورکړ او هغه سپی په اوبو سو. الله رب العزت د دې ښځې دا عمل دومره خوښ کړي، دومره ورته محبوب سو چې د یو سپي په خاطر باندې د دې چې څه ګناهونه هغه یې ټول ورمعاف کړ، څه بدکاري چې کړي وې الله رب العزت د هغه ټولو مغفرت ورته وکړي. او دا ډول حضرت مولانا ابوالحی عارفی صاحب رحمت الله علیه دا یو ډیر بزرگ شخصیت تیر سوی دی، هم محدث و هم مفسر و طول عمر په درس او تدریس کې، طول عمر د الله د دین په خدمت کې تیر کړ. د ده په باره کې راځي چې کله دی وفات سو نو چا په خوب لیدلی و چې الله رب العزت څه معامله درسره وکړ. دی دا خپله معامله چې الله ورسره کړې د هغه یادونه ورته کوي په دې خوب کې چې ما خو زړه په دې تکیه و چې ما خو ټول عمر درس و تدریس کړی دی او دعوه د تبلیغ مې کړی دی، خلک مې د الله و دین ته رابلل، نو زما دا فکر و چې الله رب العزت مې په دې وبخش. وایي الله زما څخه پوښتنه وکړه چې ته بخښل کېږي نو په څه به وبخښل شي. نو د ده خو هغه فکر و چې درس و تدریس مې کړی و، د دین خدمت مې کړی و. الله ول نه، ستا یو کار ما ته ډیر محبوب سو، هغه دا چې کله به ده کتابونه لیکل په خوا خو هغه مشواڼۍ و، هغه په اصطلاح د نئی خطونه وه. نو ما چې د مشواڼۍ څخه دا رنګ په دا نئی باندې راواست نو مچ رالې پر کښېنست، دا رنګ یې شي ما خط ورته پرېښ، انتظار مې ورته و چې دا د الله مخلوق دی تږی. کله چې هغه دا رنګ وڅښي نو هغه مچ په آواز، نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې ته مې په دغه خاطر وبخښلې چې مچ چې تا د الله مخلوق وبلې او د الله د مخلوق سره دې دومره محبت و، دا د الله سره محبت په دې خاطر تا ته بخښلو. نو ځکه د الله د مخلوق سره محبت د الله سره محبت. د نوح علیه السلام په باره کې راځي، د نوح علیه السلام قوم چې غرق سو د هغه څخه وروسته نوح علیه السلام ته الله وفرمایل چې ته د دې خاورو د خټو څخه دیګونه و لوښي جوړ کړه، دا لوښي پیاله و دیګ و داسې غاب. نوح علیه السلام د الله په امر باندې د خټو څخه دغه لوښي جوړ کړه، کله چې جوړ کړه فعلا رب العزت بیارت الماتیک. نوح علیه السلام چې په دومره محنت په دومره کوشش په دومره تکلیف یې جوړ کړ او بیرته راته واچو ماتې الاول ماتې کړ. نوح علیه السلام بیرته مات کړ. نو بیا نوح علیه السلام ته د ماتېدو او د جوړېدو حکمت ووایه چې تا پر دغه د خټو پر لوښ پر جوړېدو باندې محنت کړې دی، کوشش دې وکړي، زیار دې وایستی، په تکلیف دی جوړ کړه، وخت یې پر تیر کړي او بیرته ته ماتېدو ته تیار نه وې، خو زما د حکم په خاطر دې مات کړ. ځکه د هر انسان مخلوق چې انسان بیا مخلوق جوړ کړي یو شی جوړ کړي د هغه سره محبت وي، چې زیار یې پر کښلی، کوشش یې پر کړی، وخت یې پر تیر کړی وي، نو د هغه شی ډېر قدر سره. د هر انسان دا مزاج دی چې یو شی په تکلیف جوړ کړي او که لږ سړی سره ورسی ډېرې خوا به دي ما په څه تکلیف جوړ کړي او تا داسې په وکړه، ټوله وخت یې رابس کړه، ټوله خواري دې را ضایع کړه. هر انسان سره دا شی شته. بالا رب العزت نوح علیه السلام ته وویل چې ما د خپل مخلوق چې جوړ کړی زما هم دومره محبت ورسره دی چې زه نه غواړم چې ډېره خراب کړم او نه غواړم چې تکلیف ورکړم او نه مې د بل چا تکلیف پر بېرزو دي چور کړي. ځکه نوح علیه السلام چې کله ننیم سوه کاله خپل قوم ته دعوت وچلوی د الله و دین ته راوبلل، لیکن په قوم کې څه کسانو د دعوت قبول کړي، نور هغه چې پاتو سل بیا غرق سل د ده د زوی په شمول. او الله رب العزت ورته فرمایي ونوح علیه السلام ته چې تا ویل رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، ای ربا ته پر دې مځکه باندې د کافرانو یو جماعت هم مه پرېږده،
او الله رب العزت دا دعا قبول کړ ټول دنیا او تغر رزق دا دا الله رب العزت به بل مصلحت تی چې چا بدوالی به دومره بدوالی چې عدد محبت لا به وړي ځکه که شی پر چا باندې ډیر ګران سي لیکن هغه دومره بدی وي کی هغه ګران شو وړي هغه محبت وړي کفر یو داسې صفت تی یو داسې عمل دی چې د الله رب العزت هغه محبت چې د مخلوق سره دی هغه وړي نو ځکه الله رب العزت د کوم تباهم نو د الله د مخلوق سره محبت کول تا دا الله سره د محبت کولو نشو علامه ده دا د جنید بغدادی صاحب رحمت الله علیه پر بارک راضی چې دی دا دجلا دا د بغداد یو ورودی دا پر غاړه روانو نو سزوالان یې وویل په کښتۍ کې سپاره دي نو په دې کښتۍ کې خندا کوي او مسخرې کوي کله چې دی ولیدی نو پر ده باندې ام وخندل یو قسم استهزا او پستان یې په ووالی د ده سره یو بل ملګری و هغه ورته وویل چې دې کسانو دې ځوانانو خو بې عزتي ستا چاغه ورته وکړ چې دا د یو عالم د یو بزرګ بې عزتي ده چې پستان پوی یا پرخان حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې یا الله دا ځوانان دې داسې خوشحاله ساتلی دي اوس په آخرت کې هم داسې خوشحاله ځکه دعا دا د مخلوق لپاره دا غصه د محبت نښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چایف ته تلی او هلته د طایف خلکو کوچنیانو راوالک ته ورسئ په ډبرې وو نو دی اوم دی په ډبرو وویشتې زخمی یې کوي د الله رسول دی پر ځای د دې چې شارا ورته کوي بلکې دعا ورته کوي اللهم اهد قومی فانهم لا یعلم یا الله ته زما قوم ته هدایت وکړي نو پوهیږي دینه پوهیږي د هدایت ورته وکړه نو کوم څوک چې د الله پر مخلوق باندې رحم کوي د الله چې سم مخلوق دی که انسانان دي که حیوانات دي که مرغان دي که حشرات دي که درندگان دي د ټولو سره محبت کول پکار دي حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الراحمون پر رحم کوونکو باندې چې پر بل چا باندې رحم کوي يرحمهم الرحمن الله پر هغه باندې رحم کوي ارحموا تاسو رحم وکړئ د الله پر مخلوقاتو باندې تاسو د الله د مخلوقات سره محبت وکړئ پر هغه باندې رحم وکړئ من فی الارض چاغه په مزکه کې اوس ستاسو سره پر هغه باندې رحم وکړئ يرحمكم في السماء هغه څوک چې په اسمان کې هغه پر تاسو باندې رحم وکړي هغه څوک چې لوړ دی پر تاسو باندې هغه پر تاسو باندې رحم وکړي او دا په دنیا کې قانون دی چې رحم او زړه سوی هغه وخت پیدا کېدلی شي د انسانانو د مخلوقاتو په مابینځ کې چې د دې په مابینځ کې محبت وي چې څومره د انچا په مابینځ کې محبت وي هغه د یو تر بله زړه سوی سره لري هغومره یو تر بله رحم او شفقت سره لري او که چیرې محبت نه وي نو بیا په مابینځ کې یو تر بله رحم نس نو لهذا پکار هم دا ده چې ټول انسانان په خپل مابینځ کې رحم وکړي یو تر بله سره ورحمیږي د الله رب العزت پر مخلوقاتو باندې رحم وکړي هغه چې سره والمخلوقات پر هغه باندې رحم وکړي او دا رحم دا هغه وخت پیدا کېدلی سي چې محبت وي محبت هغه وخت پیدا کېدلی سي چې هر څوک بل مخلوق بل انسان د ځان په ډول وګڼي بیا محبت پیدا کېږي ځکه حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې معاملاتو کې راکړه ورکړه کې په تجارت به دومره احتیاط کوي او کله چې به یې رانی وي یا به خرڅ کوي چې څومره به حق او تر هغه به زیات ورکړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه په خپل وصیت کې دا لیکي
چې تاسو کله یو شی رانیسی یا خرڅوي چې څومره حق وي تر هغه یوه اندازه زیات ورکړي، ځکه دا د نبی علیه السلام سنت طریقه ده په تجارت کې. نو لهذا د الله د مخلوق سره محبت دا د الله سره محبت کول دي. که چا د الله د مخلوق سره محبت نه درلود دي، د الله سره محبت نه لري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.